السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د اگست 18 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او په ځینو نورو سیمو کې د سیلابونو په اړه تازه معلومات درکو خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحه میرزاده ده
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته چارواکي وایي په سواد کې په سیلابونو کې پرون 15 کسان مړ شوي دي د منځنۍ او رغزو اوسیدونکو پرون د امن غوښتنې لپاره لاریون کړي او د یوکرین ولسمشر وایي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شوې موافقې وروسته 1 میلیون ټن غنم برآمد کړي دي دا خبر پښتونخوا په سواد کې روانو سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي د سواد اډیشنل مرستیال کمشنر ابرار وزیر پرون خبریالانو ته ویل چې لومړنۍ شمېره ښایي په سواد کې سیلابونو او بارانونو کې تر دې دمه 15 کسان مړ شوي دي ابرار وزیر ویل چې په سیلابونو کې هلته 113 کیلومتره سړک لمینځه تللې 15 رابطه پلونه خراب شوي او د سلو کورونو د ړنګېدو په ګډون 15 وړې او غټې هوټلې هم اوبو لاو کړې دي په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د 409 ښار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې له سیلابونو نه د ځان ژغورلو لپاره خوندي ځایونو ته ورشي د 409 مرستیال کمشنر په فیسبوک پاڼه اطلاع ورکړل شوې چې په ټوله ضلعه کې ایمرجنسي نافذه ده د ورسک ډیم نه د اوبو اخراج پیل شوی دی نو د کابل سیند سره نږدې اوسیدونکي دې خوندي ځایونو ته ځان ورسوي په پاڼه لیکل شوي چې د سیمې ضلع انتظامیه د خلکو د خوندي ځایونو ته د رسولو او ورته د خوراکي سامان ورکولو سلسله روانه کړې ده د منځنۍ او رغزو اوسیدونکو پرون په مشت میلې بازار کې د امن غوښتنې لپاره لاریون کړي د لاریون مشري په سیمه کې د عوامي نشر پاټۍ او ځایي مشر اسد ایاز کوله د لاریون یو ګډونوال مدني فعال حلیم ګل او رغزي مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې اوسیدونکي د پښتونخوا په نورو سیمو کې د امن لپاره د مظاهره کوونکو سره ولاړ دي
تر سو پورې سمو یقین نه وی شوی سمو علاقې کې به امن یقیني وي تر هغې پورې دغو خلکو پریکړه وکړه سمو به راووځو کورونو نه باد بو بار به د پرلت په شکل کې کینو دا رغزو کې پیله اقدام و لکه څرنګه د پښتونخوا نورو سیمو کې او لاریونونه پرلت روان دي
په لاریون کې پریکړه وشوه چې د قبایلي سیمو په اړه خبرو اترو کې د سیمې اوسیدونکو سلا شاملوي دا تر هغې وروسته ده چې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د خبرونو وروسته د قبایلي سیمو اوسیدونکي د امنیت په اړه اندېښمن دي د صوبې په یو شمېر سیمو کې د امن لپاره احتجاجونه او له حکومت غوښتنې شوي چې د خبرو اترو په سلسله کې د ځایي مشران په اعتماد کې واخیستل شي ځایي انتظامیې لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي دا خیبر پښتونخوا په کورمه کې لګیدلې کرفیو نن په درېیمه ورځ هم روانه ده ځایي خلک وایي د اګست په 15 لګیدلې ګرځبندۍ یې ژوند متاثره کړی دی دوی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې نه له سیمې وتې شي او نه هم سوکلته د ورتګ اجازت لري دا له هغه وروسته ده چې د کورمې انتظامیې د اګست په 24 په صدې بازار کې په تاوتریخوالي کې خلکو ته د مرژوبلې تر وخت وروسته په سیمه کې کرفیو لګوله چارواکو ځایي اوسیدونکو د اګست په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د پنجشنبه په ماسپښین په صدې بازار کې خلک تر هغې وروسته وپارېدل چې یوې ډلې د پیسو لانجې په سر په دوو کسانو د مذهب سپکاوي تور پورې کړ د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د شپې ناوخته په خطاب کې ویل چې هیواد یې په تیره میاشت کې له 1 میلیون ټنو نه زیات زرعي مصنوعات د اوبو له لارې برآمد کړي دي د روس لخوا د فبروري په 24 په یوکرین د بلا اشتعال یرغل پیلولو وروسته د تور سمندرګي له لارې د غنمو برآمد ودرول شو خو په جولای کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب روس او یوکرین د غنمو د برآمد بحالولو موافقه وکړه زیلنسکی ویل چې د تړون له عملي کېدو راهیسې 40 کښته د یوکرین له بندرونو 15 هیوادونو ته تللي دي او وروستی خبر دا د کرکټ ایشیا کپ له نن څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي ټاکل شوی چې د دیشل اووریز کپ په لومړۍ سیالۍ کې د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلې یو بل ته مخامخ شي د دوی ترمنځ دا لوبه نن ماښام د پېښور په 1 او د کابل په 6:30 بجې پیلېږي په ټورنمنټ کې د پاکستان افغانستان هند سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې برخه اخلي د اګست په 23 د پاکستان او هند ترمنځ سیالي کېږي ټاکل شوی چې د دې ایشیا کپ د پای لوبه د سپتمبر په 11 وشي او د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شي په روان یو سات کې به واوري. په سوات کې د تازه او سیلابونو له وجې 15 کسان مړه شوي دي او ګڼ بے کوره شوي دي. بلخوا د باران او سیلاب له کبله د 409 ښار خلکو ته هم خبرداري ورکړل شوې ده چې ځانونه دې محفوظ ځایونو ته ورسوي.
اولس ته پوچېدلو ته الرټ جاری کړ. په دې ځای کې یو بنیادی خبره دا ده، اولس چېرته الرټ شي. آیا زموږ په دې ملک کې، زموږ په دې وطن کې دغه ځای کې نږدې داسې ځایونه زموږ شته د مخکې د موږ دا تیاری کړې ده؟
په کورما کې نن هم کرفیو ده او د باړې خلکو وختنه کړې چې هلته دې د سپیرا ډیم په منصوبه کار تیز کړل شي.
دا سپیرا ډیم زمونږ جوړ شي نو زمونږ هر یو کور به خود کفیل شي، خپل کاشت به کوي، خپل به کری، خپل به ریبي.
ل مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله ګڼ مالي او ځاني تاوانونه خلکو ته اوښتي دي. په 409 ښار کې هم خلکو تیره شپه زیاتره خلکو بهر کړی ده، د کورونا وتلی دي. هلته فلډ الرټ یا د سیلاب اړه خبرداری ورکړل شوې ده. دا وخت موږ سره د 409 نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیکه ده. شبیر، تاسو ستړي مشي وایم او هلته څه وروسته صورتحال ده؟
ډېره مننه فرخنده. دا وخت زه د 409 کې کوم د سیلاب ځپل لپاره غټ زه ټاکل شوی دی ولی خان سپورټس کمپلیکس هلته کې موجود دیم. دلته کې تقریبا 2,350 کورنو استوګنه زه دلته شته، تقریبا 2000 پورې خلک دلته راغلي دي. دلته کې موږ به خلکو سره خبرو شو نو دوی ته غټ ستونزه دلته کې د ټینټ یا د اوسېدو ده، ځکه چې دوی دلته چې کوم انتظام کړو نو خلکو سره ظاهره خبره ده، ځان سره بچي هم راوستري، ځان سره چې کوم دی ګډي بيزي یا مالونه هم راوستري. نو غټه ستونزه دلته کې خلکو ته دغه د چیرې دلته کې د استوګ ځای نشته. نور دلته کې نور څونه چې انتظامات یې غشوي دي، او د دې علاوه چې کوم د اوبو صورت حال په سندونو کې نو دی وخت کې چې کوم درې سواد یا خیالي سین چې کوم دی هغه کې د اوبو کچه ډیره کمه شوې ده، تر خپل لیول پورې تقریبا را رسیدو ولا ده. هغه سره تړلې چې کوم جندي سین دی هغه کې ډیره زیاتې اوبو سهار دا سره غلي دي، اوس پورې دا غلي ول لا پخکته نه تلې، او غینه ګیر چا پیره چې کوم سیمه ده چې دی هلته کې پټو ته تلې او د پټونه له وکړون ته هم تلې. جی،
او نو خار بار کې کراته وای چل ته صورت حال دی خلک سوای یا څنګه چې تاسو د غلطه ذکر وکړو کانال ته خلک کوم خو دې ځایونو ته تللی دي یا کومې سیمې زیاتې متاثر دي؟
بالکل، په نوخار کې دغه پښتون ګړې د خیش کې دي، د دینه ولاوه دغه سیمه په بو سره چې کوم تړلې علاقې دي الته کې، چونکه وړاندې هم ما ویلو چې دا دوه سندونه په نوخار کې وځي کیږي، نو ردی الته بیا د سیلابي د اوبو کچه نور هم لړ شي. الته کې اوس داسې اطلاعات هم شته دي چې کوم حفاظتي دیوالونه ورته والی شو یا پښتې چې ورته وای هغه په یو ځای کې سهار مات کړی شوی د اوبو د زیات فشار د وجې، او هغه اوبو چې کوم دی په کوم کلیوالي سیمه دی د استوګ نزینري الته کې ور داخلي شوی دي. الته کې چې کوم کینټ ایریا دا یا صدر ایریا دا هلته کې مختلف ځایونه ټاکلي شوي دي، د سین هغه غاړو دوانو غاړو چې هلته کې خلک مفید ځایونه ته ځي، او هلته کې هم ډېر خلک هغه ځایونه ته نه تللي زیاتره خپل خپلوانو کره تللي دي، یا خپلو کورونو کې. څنګه چې ما وړاندې ویلو چې خلک کورونه خالي نه پرېږدي ځکه چې هغه د خلکو پکې سامانونه پراته دي، بل دلته کې د دې یاره هم چې کورم خالي پرېښود نو څوک نه اغلاونه کې اسه پټ نه کې. نو هلته کې هم خلک دغه غیزمن شوي د اوبو کچه په نوخار کې هلته هم په کمېدو ده، خو لا اوس پورې ډېر زیات هلته ځکه نه کمې شوي چې دریای کابل او دریای سوات هلته دواړه یو ځای کېږي، نو په دې وجل ته اوس هوا دي. او تر دې ته مزبدویم په چې دواړو ضلعو کې اوس چیف سیکرټري د خیبر پښتونخوا راغلو، هغه وایي چې تر اوسه پورې موږ ته داسې اطلاع نه راغلی کنه چې ځایني زیان په دې دوه ضلعو کې شوی دی.
تاسو د چیف سیکرټري ذکر وکړو، په نوخار او 409 کې د حکومت لخوا د سیلاب متاثرین شدي دوی ته څه سهولتونه ورکړل شوي دي یا د حکومت سره ریسپانس دی؟
بالکل، داغی نه هم دغه پښتنو کلو په دې کېم کې هم مونږ وینو دوی په دغه ټاکل شوی زینو کې د اوسېدو لپاره ټینټونه هم ورکړي دي، یا چې کوم سکولونه دي یا کالجونه دي یا دغه شانتي هاستل دي هغه کې ولا چې کومې کمرې دي هغه ورته خالي کړې دي. میډیکل کمپونه وته لګولې ډاکټران ناست دي درس کې 1122 عمل ناست ده. د خوراک انتظام حکومت ولې هم ورکي او چې کوم داسې شتمن خلک دي نو وخت په وخت هغوی هم راځي ردي کمپونو په نوقار کې هم په 50 کې هم هغې دلته کې راځي ځان سره خوراکي توکي راوړي او د خلکو باندې ویشي. دغه شان دلته چې څومره هم د دې د اوبو د استعمال دی یاره تشناب یا د باتروم د استعمال ځایونه دي هغه ورته هم ساس کړي دي. دغه خلکو خو اوس دلته کې 50 کې باران شروع شو نو د دې خلکو سره دا ویره ده چې کوم په کمرو کې دي خو په کوټو کې دي خو دلته کې په ټینټونو کې چې کوم خلک دي نو ټینټونه دومره داسې نه رسي کوي هغه دا باران مني کې نو دا خلک ته دې اندېښنو سره مخ دي چې واړم دی وسره او ګرمي هم د بجلی هم ډیره غټه ستونزه بجلی ورته نشته دي او دا باران په هم د پاسه راغی.
ډیره مننه کوم ودان اوریدونکو دا په 400 کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان چې تاسو ته هلتا د سیلاب زپلو او د سیلاب پاړه ورستی معلومات درکول.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې د 400 په اړه باندې او د نوخار په اړه باندې د هلته د سیلاب وروستي معلومات اوریدل. په سوات ضلع کې هم روانو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د سوات اډیشنل مرستیال کمشنر ابرار وزیر تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې لومړنی شمېرې ښایي په سوات کې سیلابونو او بارانونو کې تر دې دمه 15 کسان مړه شوي دي. هلته نه ګڼ شمېر خلک بېکوره شوي دي او په عین حال کې په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو ته ویل شوي دي چې ځان دې محفوظ ځایونو ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د سوات نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې سیلابونو ګڼ شمېر ودانۍ ړنګ کړې دي. د ضلع انتظامیه تر مخه په 6 اگست راغلي سیلاب له وجې 15 تنان مړ دي. 130 کیلومتره سړک تباه شوی، 500 هوټلې او خوراک ځایونه تباه شوي، 15 رابطه پلونه تباه شوي یا متاثره دي. د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د سوات په تاریخ کې دا سیلاب تر ټولو لوی و.
کرنټلی دلته اریګیشن ډپارټمنټ په مطابق 2,40,000 کیوسک فوشاو کې ڈسچارج را روان دي. دیپ اریگیشن ٹرمینالوجی کے ہائی فلڈ ڈکلیئر شوے دے اور منگا ریسکیو ریلیف اور ریہیب آپریشن جاری دی. دا اوبو چھ کما فلو دا غما تی ماتو لگے کرنٹلی دا دے لک فلو کما شویم دا.
دا وقت دا سوات سیلانی سیمو کالام بحرین او مدین رابطہ دا نور سیمو سخا ختم شوے چھ پکی تر 15,000 زیاد سیلانیان بن شوی. دا سیلابی ریلی تیر وطو رستا امدادی کارونا شروع شوی. زیاد تر خلق پخپلا باقی پاتی املاک محفوظوی. دا منگواری پا بائی پاس ہوتل کی دا سن پغاڑا دا ہوتل مالک غپار علی وی چھ لوی تاوان ورتا اوڑی دلے.
دا مینوال ہوتل زمنگ دے پدی کی نحلس و کسانو کار کو نو زمنگ نے پریزری موڑی دی او کٹونا مطلب دارے کارپیٹونا بوجونا موجونا ٹھولی خراب کری دی کوکری وڑی دی او ډیر سامان گڑ وٹشے دے مدار ہوتل حالات تھی نو زمائے گا تندور ڈوب دے ٹول سامان کرسی وڑی دی ڈیر نقصان شہر ہے نو بس پتی کی پتہ نہیں لگی یار میاش کی کا بحال کی گی یا گو کے یا ہفتہ کے کا نا نو کمت بس تاؤن نو کی لگتا من ڈیر تاوان شہر ہے.
ځای اوسیدونکو او حکومتي چارواکي وای چې د سیلاب د تباہی لوی وجه د سند په اوبو آبادی ده چې زیاتره خلکو غیر قانوني جوړ کړي. حکومتي چارواکي وای چې 2 کال وړاندې د سند په اوبو آبادی بندیز لګولای شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو اخوا د افغانستان په ختیځو سیمو کې هم سیلابونو غني سیمې لاندې کړې دي. طالبانو چارواکو ویلي چې د لغمان او ننګرهار په سو هغه سیمو کې چې سیلابونه جاری دي شاوخوا 400 کسان د هلیکاپټر په وسیله خوندي سیمو ته وړي دي. که څه هم چارواکي د مرګ ژوبلو په اړه څه نه وایي خو ځاني ځایي خلکو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي ګڼ خلک سیلابونو وړي وي. په دې اړه نور حال د سفی الله ستانکزي نه.
د افغانستان په ختیځ کې په زیاته کچه د سیلابونو راوتلو د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي په ختیځ کې د دوی د خالد بن ولید قولي اردو پیاده او هوایي قوه په سیلابونو کې د ایثارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي. په خواله رسنیو په پرونیو سیلابونو کې د ایثارو کسانو ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوه کې لالهاند خلک د طالبانو هلیکوپټر یې خوا ته ورځي څو له خطره بچ شي او خوندي ځای ته انتقال شي.
Thank you.
د طالبانو دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د ننګرهار او لغمان له ځینو سیمو یې تر پرونه 400 کسان ژغورلي دي. په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو دوو ورځو سخت سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په اړه لا معلومات نه دي خپاره شوي، خو عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ خلک سیلابونو وړي دي. د خلکو ژوند ته د پېښ خطر تر څنګ د سیند په غاړه د ګڼو کلیو د ډوبېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې د کامې یو اوسیدونکي د احمدزیو د بانډې کلی ښکاروي چې ټول د اوبو لاندې دی، او پکې وایي هلته د میشتو کوچیانو خیمې لاندې شوي او ممکن ډېر تلفات یې هم اړولي وي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچیانو، دای وړي دي اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شونې روان دي. دا د کامې ولسوالۍ د احمدزو بانډې کلی دی، تقریبا نیم سیند وړی دی او لا هم د سیند شدت زیات دی او شیبه په شیبه په ډېرېدو دی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی رسنیو ته په یو پیغام کې د ننګرهار او لغمان د سیلابونو په اړه ویلي.
کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو، موږ د ملي دفاع وزارت د زرخښ څخه په استفادې 300 تنه هیوادوال چې د سیلابونو په منځ کې بند پاتې وو هغوی وژغورل او امن سیمو ته انتقال کړل. پیښو ته رسیدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټول هغو خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسیدنه وکړي.
ښاغلي حقانی وویل په میدان وردګ او پنجشیرو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو بیا تایید کړي چې په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله 8 کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو سیمو په تیره بیا لغمان او ننګرهار کې د سختو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلان لمخې تیر یو میاشت کې 102 کسان سیلابونو مړه کړي او 250 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. په دې سربېره څه باندې 3000 هستوګن کورونه وران او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو لاندې کړې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې سیلابونو په زرګونو خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه رسولي دي. د پاکستان حکومت په حواله رسنۍ وایي چې د سیلابونو په مجموعي توګه له 3 کروڑ نه زیات کسان اغېزمن کړي دي. دغو بارانونو او سیلابونو د قدرتي فتونو په هغه زمره کې راځي چې د موسمیاتو او نورې اړوند حکومتي ادارې ولس ته پیشنګویي او بیا خبرداري 100 ورځې مخکې ورکوي. دا چې ولس ولې دغه خبرداري او پیشنګویانې سنجیده نه اخلي، زموږ همکار مجید بابر د پېښور پوهنتون د افتونو د نظم او تیاری د مرکز مشر ډاکټر ذوالفقار علي نه هم دغه پوښتنه کړې ده.
ولس ته خو چې دی نو تا الګ جاری کړ، دې ځکه یو بنیادی خبره ده ولس چته لړ شي. آیا زمون په دې ملک کې، زمون په دې وطن کې دغه ځای کې نږدې داسې ځایونه زمونږ شته د مخکې د مونږ دا تیاری کړې ده چې کچري الګ جاری شو نو دا خلک به فوراً چې دی نو هغه ځایونه ته شک شي؟ جو دا خبره. بل خبره دا ده چې زمونږ په خلکو کې تر اوسه پورې سم هاو هغه دومره زیات مطلب دا دی چې اویرنس نه دی چې کوه ته وینا اوم شي نو په هغې باندې هغه دستي چې دی نو هغه عمل نه کوي. ټوله خبره دې له راځي چې تیاري نشته، پریپیرنس نشته. او په دې پریپیرنس کښې ما تا ته لکه دا تا ډېر اهم نقطه راوچته کړه چې الرټ جاري هم شي خو خلک هغه ځای نه ځي. زه دا خبره کوم چې هغه خلک چېرته لړ شي. موږ لکه تر اوسه پورې چې دی نو داسې پلینینګ نه دی کړی چې که داسې قسمه هنګامي صورتحال راغی یو خو به فوراً چې کوم ریسپانسبل اتارټیز دي نو هغوی به فوراً د هغې خلکو د ایویکویشن دپاره چې دی نو یو پروګرام چې دی نو اپریشنلایز کړي. او سیکنډ، بیا داسې ځایونه نشته بیا د هغې خلکو دپاره چې دی نو د هغوی د خوراک څښاک او دا ټول، نو دا ډېر لوی کمپیر مسله ده.
څنګه چې موږ ګورو په د بارانونه سیلابونه دا هر کال راځي او هر کال د دې پیشنګویم کېږي، بل کومنګ وګورو په سواد کې یا په داسې ځایونو کې چې چرته کې خوړونه دي وچ خوړونه دي هلته کې خلک انکروچمنټ وکړي بار بار دغه کورونه د دوی ودانۍ د دوی دوکانونه د دوی مالونه د دوی سره زیان رسی خو دوی بیا هم هلته کې په هغه ځای باندې اوسیږي او په هغه ځای باندې خپلې ودانۍ بیا بیا کوي ستاسو په نظر باندې د ولس لخوا څومره
زه پوه شم داسې کار دی چې په دې کې بزه د اولس نه زیات چې دی نو زه به په دې کې ذمہ دار ګڼم هغه ادارې چې هغه مطلب دا دی چې دا خلک چې دی نو د غذا نه نه منع کوي زموږ په دې ملک چې دی نو هغه د انفورسمنت هغه نظام ډېر زیات کمزوری دی نو لکه دا خلک چې دی نو لکه مفت ځای مونږ فلټ پلین باندې او په هغه ځایونو باندې چې دی نو هوټلې جوړې کړي کورونه جوړ کړي څه خلک د مجبورۍ نه مطلب دا دی چې دغه خلکو وسایل نشته د سر بل ځای کې کور نشي جوړولې ځمکې ګرانې دي نو دې ټول کې زه دا وایم چې لکه چې کومې ادارې د دې دپاره ذمه داري دي چې هغوی ته دا ذمه داري پلاو ده هغوی رول نه ادا کوي که چېرې د قانون او ادارو خپل رول شروع کړ نو دا مسله به پخپله چې د نو انشاءالله بیا به داسې ګمبیر نه جوړېږي چې څنګه نن سبا صورت حال دی خاص کر زموږ ملک
کې. ډاکټر صاحب بل زمونږ چې کوم انفراسټرکچر دی په خاصه توګه د اریګیشن یا د اوبو د اوبو خور چې کوم نظام دی یا د دې ترڅنګ زمونږ په غرایزو سیمو کې د سړکونو کوم نظام دی یا الته کې د غرونو نه د وورو د ویلېدو په صورت کې چې کوم داغوي د پاره کوم کینال جوړ شوی دی یا لاینز جوړ شوی دی تاسو څه ګڼئ د انفراسټرکچر څومره دخل دے پدی ڈیزاسٹر کی پدی قدرتی آفت کے چخل کو تزیان اڑائی
دیر اہم سوال دے اوکا آگئی کی دیر ٹیکنیکل خلق انوال کول پکار دی زکر چی دا سور سٹرکچر چوشی نو دا سٹرکچر چی دا سیلاب تو دری دینا اولی آگئی کی پیا چی دنو دیر خبری دی یو خبائی کی دا خبر دا چی دا آگئی اگر ڈیزائننگ آگا چی دی شوی آگئی کی صحیح ماہری نی انوال شوی چه آغا دا مکمل اسسمنٹو کی چه پا دی زائی باندی دا سیلاب سورا ریلار اپلو کی دا غی با سپیڈ سوم روی او چه زائی آغا تم را چینل کی را جمع کوم دا غی با پا دی سٹرکچر باندی چه دینو دباو سوم را رازی او آغا با غی دباو تا سوم رو دری گی تو کچوری مونگا پا دی لائن باندی دا کس پا سرویس شروع کو او بیا پا دی ٹیکنیکل لائن باندی مونگا دا سٹرکچر جور کو نو د دې اوبو چې د په سمو ځایونو باندې د خورېدو امکان به ډېر کم وي او دا په دې لپاره موږ یو شکل ورکو دا به موږ چې د لایس کو یو طرف ته
موجوده چې کم زمونږ بنیادی ځانچا ده تاسو ګڼئ چې هغه د دې قابل ده چې هغه دا قدرتی آفتونه یا سیلابونه یا د بارانونو په صورت کې داغي مقابله وکړي
چې دا کم گلیشیر چې دنو ولیکيږي او هغه پر ډنډونه جوړکړي او هغه یکدم راخلاص شي او هغه ډېر زیاته خطر کوي نو د دې لپاره چې زما سورا ما سروے کړی دا نو دا سورا سټرکچر چې جوړ شوی دی نو یو خدا ډېر صحیح د غسر چې ډېر سپیسیفیکیشن سره د دې ډیزاینینګ نه شوی او بل بیا دا خبره ده چې هغه مټیریال هم دغه مطابق چې کوم وتر پکار دی نو اکثر سی دی کړی نو لکه مونږ چې ډېر مسلې دي د دې وجنه چې په دې باندې لکه نیم دباو د اوبو راشي
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې په څلورو کې خدا نه حل
کېږي دا نوي کل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه ته وي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سارے سم زمان سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په کورمه کې هغه ګربندیز نن هم دوام لري چې د تیرې پنجشنبه په ورځ لګول شوی و. ځایي خلک وایي دا کرفیو له وجې ژوند متاثر شوی دی. دا له هغې وروسته ده چې د کورم انتظامی د اګست په څلرویشتمه په صدې بازار کې په تاوتریخوالي کې خلکو ته د مرګ ژوبلې ته راوختو وروسته په سیمه کې ګس بندیز یا کرفیو لګوله. نور حال د مشال ریډیو د خبریال طارق اورکسینا اور.
د کورمې په صده کې د زیارت پورز پر مشتعل تنانو مبینه د پولیسو لخوا تر ډزو پس خراب شوي حالات کابو ساتلو په خاطر لګول شوی کرفیو لا هم دوام لري. په سیمه کې کرفیو د بازار نه علاوه په مرکزی سړکونو او د کارخانو په حدودو کې نافذ ده چې له مخې هغلته مارکیټونو، تعلیمي ادارې او هر قسمه تګ راتګ بند کړی شوی او بله دا چې د پولیسو او اف سي ځواک سره پوز هم خبردار کړی شوی. د قریش کالونی فضل ربی مشال لډیو ته د جمعې پورز ویلی په کرفیو کې څلورویشت ساعته هیڅ نرمي نه دراوړل شوی چې داسې د دوی ژوند تر اغیز لاندې راغلی.
زله روسی منا کوم خلک سادی ترسی اغه لیولوی مشکل سره مخامخ شوی دي. ساتین کوم مین چوک دی اغه ځای کې دوی بازار ته نه پریخول کیږي. بازار کې کرپینا پیزه دی. سادی کوم سالور لیاری دی تل پلا چنور روډ مین کوم روډ دغه هم بند شوی دی. خلک پیښور ته یا نورو علاقو ته کوم تک کوي اغه دی ساتین چوک نه کوي. البته خلکو ته ډیر زیات مشکل دی.
په صده کې یو ورځ وړاندې مبینه د پولیسو لخوا پر مشتعل تنانو هله هوایي ډزې وشوې. کله چې هغوی په تڼه ورغلل او له هغه ځایه دوه هغه تنانو د راویستلو کوشش وکړو چې د مذهب سپکوي الزام پې لګېدو سره پناه اخیستې وه. په هغه ډزو کې دوه تنان مړه او دولس نور زخمیان شوي. ولې د مشتعل تنانو لخوا پر پولیسو تر حملو پس تر لسو زیات اهلکاران ژوبل دي. د صدې عبدالقادر مشال لډیو ته وایي که پولیسو له صبره کار اخیستی وی او دا هر څه په مسلکي توګه مخکې بوتلي وی نو حالات به دومره نه خرابېدل او بله دا چې قیمتي ځاني زیانونه به نه ورسېدل.
پرانی واقعي څومره مزمت وشي هغه به کام وي. هیچا ته دا حق نشته دی که هغه پولیس وي که هغه نور فورسز وي هغه مخامخ چابندي ګولې چلوي. د دې لپاره نورې هم لاري وي. لاټي چارج دوه په کور دوه باندې کړی وه. انسو ګیس استعمال کړی وه. په ځای دي چې دوی مخامخ فایرنګ کړی دی.
په صده کې هغه بله ورځ خلک په دغه مشتعل شي ول چې یو فریق پر بل د پیسو پر ذاتي لیندین تر ورانېدو پس د الزام ولګولو چې ګینې هغوی په یاد لنجه کې د مذهب سپکوی کړی. کچو هم په سیمه کې تر دې پس کرفیو لګول شوی خو په پیښه کې مړ شوي دوه تنان تر ښخولو پس پرون په خان بابا قبرستان کې یو شمېر خلکو پلت وهلې وو. مظاهره کوونکي چې زیاتره پکې ځوانان وو د وژل شوي کسانو پر وژنې ذمهوار سرتیرو ته د سزا، زخمیانو ته معایزه او د مذهب سپکوي په تور له نیول شوي تنانو سره د قانون مطابق چلن کولو غوښتنه کوله. د صدې ځایي مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته وایي د مظاهره کوونکو غوښتنې حکومتي مشرانو ته وړاندې کړي چې ورسره یې تر منلو پس هغوی احتجاج ختم کړی او بله دا چې د خالي په ورځ د چارواکو لخوا له سیمې کرفیو وچتولو هم ورسره وعده شوی.
دا مطالبې هم ته نه وشولې چې چا نازیبا الفاظ استعمال کړي هغه ته دا سزا ورکړه شي. حکومت پولیس والا څه فایرنګ کړی دی کراس فایرنګ هغه ته دیوه کمیټي جوړه شي چې چا هم غلط کار کړی دی هغه ته دا سزا ورکړی شي. ودینه خطا څو کوم بېګا شهیدان شوي دي یا زخمیان هغه ته د باقاعده توګه باندې شهدا پک جوړ شي. نو دا حکومت ټولې خبرې څو کومې جایزې هغه ومنلې.
بلخوا په دغه غړه موږ ته د کوزي کورمې مرسیال کمشنر فضل الدود خپل دریز راکړو او نر سره د ضلع پولیسو مشر ارباب شفیع الله جان خبرې وکړې. البته د پولیسو یو بل چارواکي نوم او غږ نه ورکولو په شرط مشال لډیو ته ویلي د پیښې تحقیقات پیل شوي. د مذهب سپکوي په تور په دریو تنانو اف آی آر درج شوی او هغوی نیولي او اخیری د کرفیو ختمولو وعده به هم ورسره نن پور کړی. تارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شې دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. مشال ریډیو توګه اوریدونکو د مازیګر نږدې پنځه نیمو بجو کې دونکو دی لند خبرونه د ملیحه میرزاده نور. دا خبر پختونخوا په سوات کې روانو سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د سوات اډیشنل مرستیال کمشنر ابرار وزیر پرون خبريالانو ته ویل چې لومړنۍ شمیرې ښایي په سوات کې سیلابونو بازار بارانونو کې تر دې دمه 15 کسان مړه شوي دي. په عین حال کې د خبر پختونخوا د 400 او نوخار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې له سیلابونو نه د ځان ژغورلو لپاره خوندي ځایونو ته ورشي. د منځني او رګزو اوسیدونکو پرون په میشتې میلې بازار کې د امن غوښتنې لپاره لاریون کړی. د لاریون مشري په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر اسد ایاز کوله. نوموړي مشال ریډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکو امن او ترقی غواړي. ځایي انتظامی لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې لګیدلې ګرځفندیز نن په درېیم ورځ هم دوام لري. ځایي خلک وایي د اګست په 25مه لګیدلې کرفیو یې ژوند متاثره کړی. دا له هغه وروسته ده چې د کورمه انتظامی د اګست په 24مه په صدې بازار کې په تاوتریخوالي کې خلکو ته د مرګ ژوبلې تر وخت وروسته په سیمه کې کرفیو لګوله. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د شپې ناوخته په خطاب کې ویل چې هیواد یې په تیره میاشت کې له 1 میلیون ټنو نه زیات زرعي مصنوعات د اوبو له لارې برآمد کړي دي. د روس لخوا د فروری په 23مه په یوکرین د بلا اشتعال یرغل پیلولو وروسته د تور سمندرګي له لارې د غنمو برآمد ودرول شو، خو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب روس او یوکرین د غنمو د برآمد په حالولو موافقه وکړه. او د کرکټ ایشیا کپ لنن څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی چې د دیشل اووریز کپ په لومړۍ سیالۍ کې د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. د دې ترمنځ دا لوبه نن ماښام د پېښور په 2 بجې پیلېږي. په ټورنمنټ کې د پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې برخه اخلي.
لړن خبرونه مو د انیس حاجمل نوریده او سرازی ویبلی موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواخي نړیوال کمپاین دوشنده کړی دی. ولسمشر بایدن دا خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د یو کال د پوره کېدو په مناسبت کړی دی. تیر کال د اګست په 26مه په دغه برید کې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 170 کسان وژل شوي وو او ذمہواري داعش ډلې منلې وه. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی نه اورو.
د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د اګست 26مې د خونړي برید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي واشنگتن په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. جو بایدن په یو بیان کې ویلي یو کال وړاندې د کابل د هوایی ډګر بهر دروازې سره په دې پیښه کې 14 میړني او وطن دوست امریکایي سرتیری او تر سلو ډیر بېګناه افغانانو وژل شول. په دغه بیان کې چې د جمعې پورس د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو بایدن زیاته کړې لدی حملې وروسته واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو 4 ورځې وړاندې وشو. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د داعش ډلې د مشر او په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو یادونه هم کړې ده. جو بایدن شاوخوا یو میاشت مخکې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په 1 دېرشمه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل طالبانو ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو ویلي له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو په کابل کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخېدو او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د تیر کال د اګست په 1 دېرشمه له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري له وتلو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسېد. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو او یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا له افغانستان د وټلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه نیوکې هم شوي، خو سپینې ماڼۍ په پرلپسې ډول له دې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي امریکا کولی شي د امریکا او د هغې د ادباو په وړاندې په هر ځای کې ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د منځنۍ ورکزو اوسیدونکو پرون د اګست پر شپږویشتمه په میشت ملي بازار کې د امن غوښتنې لپاره لاریون کړی. د لاریون مشري په سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند یو ځایي مشر اسد ایاس کوله. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د سیمې اوسیدونکو امن او ترقي غواړي. د لاریون ګډونوالو دا هم ویل چې د سیمې اوسیدونکو د پښتونخوا د نورو سیمو کې د امن لپاره د مظاهره کوونکو سره ولاړ دي او د بدامنۍ خلاف یو ځای وتریږي. ځای انتظامي له دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د ممتاز بنګش په دې رپورټ کې اورو.
د منځنۍ ورکزو په میشتي میلې بازار کې ځایي خلکو د اګست په شپږویشتمه امن په نامه لاریون وکړ. لاریون کې د یادې سیمې مشران، ځوانان، مدني فعالان، سوداګري تنظیمونو مشران او غړي شریک شول. لاریون کې شریکو خلکو د امن لپاره نارې هم ووهلې. د لاریون مشري د عوامي نیشنل ګوند ځایي مشر اسد ایاز او نورو کوله. په دې مهال مدني فعال حلیم ګل اورکزي مشار ریډیو ته وویل لاریون د لارې نړۍ ته پیغام ورکول غواړي چې د ورکزو خلک امن خوښوونکي دي او په سیمه کې د ناامنۍ خورولو لارې نیولو لپاره به د کومې قربانۍ نه هم ډډه ونه کړي.
تر څو پورې سمو یقین نه وي شوی سمو علاقې کې به امن یقیني وي، تر هغې پورې دغو خلکو پریکړه وکړه سمو به راووزو، کورونو نه باد به بار به د پرلت په شکل کې کینو. او الحمدلله دا ورکزو کې پیله اقدام و، لکه څرنګه د پښتونخوا نورو سیمو کې او لاریونونه پرلت روان دي، دا ورکزو نن دا یو میسج ورکول دی ټولې پښتونخوا ته او ټولې نړۍ ته چې د پښتنو ورونو سره مو په دې میشن کې اوږه په اوږه ولاړ یو.
د عوامي نیشنل ګوند ځایي مشر اسد ایاز مشاري ډوته وویل چې د خیبر پښتونخوا په پخوانی قبایلي سیمو کې د امن لپاره احتجاجونه روان دي. نورو سیمو په څیر د ورکزو خلک هم د امن غوښتنه کوي.
چاند دی علاقې امن خرابول مو بیا اخ تکلیف طرف ته وړو، نو مو به وړه کټه دغه خلاف اواز وچاتو او په هر پلیټ فارم باندې به وچاتو. ولې چې مو اوس ته پاکستان بارها جوړه شوی، کوم آئین په پاکستان کې رایم، هغه آئین لاندې مو ژوند تیرو، مو په ریاست کې بل ریاست نه غواړو او مو خو نورو قومونو سسیالي کول غواړو، تعلیم غواړو، پوهه غواړو، ترقی غواړو، پرمختګ غواړو.
شاعر او لیکوال اکبر سرحدی په دې مهال وویل چې د ورکزو خلکو امن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي. پینروبي او ځوانانې وژل شوي او په ګڼ شمېر خلک یې بې کوره شوي، نو دوی څنګه کولی شي چې خپله خاوره یو وار بیا ناامنۍ ته پرېږدي؟
او کچوکم دا سوچ کوي چې دې علاقې ته په بادو سترګو ګوري، نو مخه پکې ګومره والے چې موږ داسې تکلیفونه دي ځای کې تیر کړي چې د لاس کوله غ تکلیفونه وشو، تر اوسه پورې دغه عزالام وطنه شي غذای وته مونر رسیږو. نو مو دي ځکه تعلیم غواړو، مو دي ځکه رڼا غواړو، مو دي ځکه امن غواړو، چې دي ځکه بډا حجا نر وړوکه کاټا او هر کتاب کې والا هر شوبې والا خلک پر امن وي، څنګه په خلاص میدان ته په خلاص گریوانونو سره تلای شي.
لاریون کې پریکړه وشو چې د قبایلی سیمو په اړه خبرو اترو کې د یادو سیمو خلک هم په اعتماد کې واخیستل شي او داسې پریکړه د هیڅ کله و نه کړی شي چې په سیمه کې د ناامنۍ خورېدو اندېښنه وي. د دین وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم خپل ټویټر پاڼې د لارې او رغزو خلکو نه په یاد لاریون کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د یادونې ده چې پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرونو او په ځینې سیمو کې د هدفي وژنو پیښو نه وروسته په قبایلي سیمو کې د امن په نامه د احتجاجونو لړۍ پیل شوې. په دې اړه حکومتي چارواکو سندي ویلي ولې د دې نه وړاندې د پښتنو قومي جرګې بیا بیا غوښتنه کړې چې د مذاکراتو په لړ کې د قبایلي سیمو مشران په اعتماد کې واخیستل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
اوریدونکو، په باجوړ کې د اګست له 19 د روان پرلت مشرانو ویلي چې حکومت یې د غوښتنو پوره کولو لپاره 40 ورځې وخت ورکړي او پرلت یې پای ته رسولي. د دغه احتجاج مشرانو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي نو پرلت به بیا پیلوي. په باجوړ کې د امن لپاره دا احتجاج د اګست په 19 له هغې وروسته پیل شوی و چې د اګست په 15 د باجوړ د ښار پر بلدیاتي چیرمین سید باچا برید شوی و، خو هغه او ملګري خوندي پاتې شوو. د پایته د رسیدلې پرلت حکومت ترمنس پر شوي تړون د باجوړ د مرستیال کمشنر او د پولیسو ضلعي مشر لاسلیکونه کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزي راکوي.
د باجوړ د ولس لخوا د بدمنۍ او هدفي وژنو ضد پرلت د اګست په شپږشتمه ماښام د حکومت او پرلتیانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې ختم شو. د پرلتیانو په وینا چې دوی حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره شل ورځې وخت ورکړي، که یې غوښتنې ونه منل شي یو وار به بیا د پرلت میدان ته راځي. پرلت د اګست په نولسمه د هغې پیښې وروسته شروع شو، کومه کې چې د اګست په پنځلسمه د ښار تحصیل باجوړ بلدیاتي چیرمین سید بادشاه ګاډی په نښه شوی و. خو نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې محفوظه پاتې شوی و. د مذاکراتو وروسته د اکشن کمیټې او د جمعیت علما اسلام فیډرلي باجوړ مشر مولانا عبدالرشید پرلتیانو ته وویل،
د دوی سره موږ دا خبره کړې ده چې په هره میاشت کې به د اکشن کمیټې د دوی سره میټي او هغه به په دې مسایلو باندې غور کوي چې په دې کې کمی کمی مسالو باندې حل شوي دي یا د دې نه علاوه دي. تر دغې حد پورې ته یو اطمینان حاصل شو. دا خبرې زمونږ او د دوی په منځ کې دوی شوي دي او تحریک زمونږ روان دی.
د پرلتیانو حکومت ترمنځ شوې لوزنامه دوه پاڼې ده. په دغې باندې د پرلتیانو لخوا د اوویشتو تنانو دستخطونه دي، ولې د حکومت لخوا ورباندې د ډیپټي کمشنر باجوړ او د ضلعي پولیس افسر باجوړ دستخطونه شوي. دغه لوزنامه کې د کمیټې لخوا د دوی دولس غوښتنې هم شاملې دي او مخې ته یې د حکومت لخوا ځوابونه هم لیکلی شوي چې پکې امنیت ته باوري کړی شي سوال هم شته. جواب کې لیکلي د آئین پاکستان په مطابق ریاستي ادارې لکه پولیس، ضلعي انتظامیه او د باجوړ د ملیشي ځواکونو د امن ضمانت ورکوي. تر دې وړاندې هم د ترهګرو ضد عملیات کړي او راتلونکي کې به هم د ترهګرو ضد عملیات کوي. د یوې بلې غوښتنې په جواب کې لیکلي شوي د ترهګرو ضد به په سیکورټي پوسټونو د ساتونکو شمېر زیاتولی شي او د شپې مهال به د سیکورټي غړو ګشتونه هم شروع کولی شي. یوه بله پوښتنه هم جواب شوي چې اورک او یا بېدرکه کړی شوي ترانو سره به د قانون په مطابق چلن کیږي او د دغه څارنه به د باجوړ انتظامیه کوي. یوه بله پوښتنه وه چې راتلونکي کې څوک هم ونیول شي څلېرویشتو ساعتونو کې دې عدالت ته وړاندې کړی شي، هغې ته یې مخامخ لیکلي درست او منظور. یوه بله غوښتنه چې د پیسو لپاره د ټلیفونونو معنی د بدخورۍ مخنیوی دې وکړی شي. په ځواب کې لیکلي د بدخورۍ د مخنیوي لپاره کوششونه روان دي، خو په دې لړ کې د عوام هم د حکومت سره مرسته وکړي. د پرلت د ختمولو د اعلان په وخت د مولانا عبدالرشید سره صوبای وزیر زکات انور زیب خان، ډیپټي کمشنر باجوړ او نور ګڼ شمېر خلک هم په ویډیو کې لیدل کیږي. مولانا عبدالرشید په خپل وینا کې زیاته کړې،
مال جواب راکیا چې دې کمې کمیټې دا کمې خبرې کړې دي، مطمئن سم 100% نه ښه چې سبا ما ته وو چې بده ده په به وړه وشه، خو په هر کې یو روایتي اطمینان دي چې هغه حاصل شو. نو که چرته کې په دې باندې ستاسو د مشرانو چې کومه ارزي فیصله وکړه د شلو ورځو لپاره په دې باندې تاسو مطمئن نه وای، نو بیا الله سوچت کوي زه تاسو خبره کوم.
د غوښتنو په لیست کې دا غوښتنه هم چې هر کله که د ترهګرۍ کومه پیښه وشي ځایي او عام خلک باید تنګ نه کړی شي ورته یې لیکلي دي درست او منظور. او یوه دا غوښتنه چې د وژل شویو کورنو ته د شهید پیکیج ورکړی شي، نو ورته یې په ځواب کې لیکلي دي دې حوالې سره قانوني پالیسي موجوده ده او د هغه قانوني پالیسۍ د لاندې به په یوه هفته کې دننه د معاوضې عمل شروع کړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د باړې خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دی د سپیره ډیم په منصوبه کار تیز کړل شي او زر تر زره دې مکمل کړی شي. دوی وایي د بدامنۍ په وجه په باړه کې په زرګونه جریبه ځمکې شاړې شوي دي او که دا منصوبه کامیاب شي نو ولس ته به د اوبو یوه لویه ذخیره په لاس ورشي، پټي به ورسره آباد شي او خپل خلک به خپل فصلونه پرې کری او ریبي او سله ګډېره بجلی به هم پیدا کوي. د وابډا د هایډرو پلانینګ یا د اوبو طاقت بجلی پیدا کولو څانګې نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه سپیراډې منصوبې فیزیبلټی به زر مکمل شي او ډیزاین به هم تیار شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نور.
د باډي ولسی وګړي وایي په 2019 کې د پاکستان د اوبو بجلی وفاقي ادارې وابډا په باډا سند باندې یو نوی بند تړلو او هلته سپیره ډیم په نوم د اوبو د ذخیره کولو او غینه په لږ مقدار کې د بجلی پیدا کولو منصوبه اعلان کړې وه، خو تر اوسه یې تعمیراتي کار نه دی مکمل شوی. د باډي اکاخېلو یوې زمیندار کورنۍ غړی او فعال عطاالله پردی مشال ریډیو ته وایي چې که دا منصوبه سر ته ورسېده نو د باډي خلک به ترې ډېرې ګټې پورته کړي.
دا سپیرا ڈیم زمونگ جوڑ شی نو زمونگ ہر یو کور با خود کفیل شی، خپل کاشت بکئی، خپل بکری، خپل بریبی، خپل بخوری. دا باڑی دا بدمنی پا وقت کی چی کمی زموکو تا نقصان رسیدل دی آغا مطلب مونگا شمار نشو کولی سمرا اکڑا زمکا زمونگ بنجر وغیر آباد اپراتا دا. اوس زمونگ پاکا خیل قوم کی تقریباً دو نیم لکا جرب زمکا چی آغا بنجر دا وغیر دا ابو دا نش دا وجی آغا مونگا نشو کرلی.
د باڑی مرستیال کمشنر شہاب الدین خان وائی چی د دغی منصوبے افسرانو زما په نگرانی کی په دې تیر درې میاشتو کې دوا دورې کړي، خپل رپورټونه پرې جوړوي او مونږه مرسته کوو.
دا هو چیز راغلی ما یز د سپیرډین دوه درې پیری ویزرز کنسرن ډیپارټمنټ وکړل چې کار ټیکنیکل ایکسپرتیز دی دا وی نو افنان فور وی ویزرز کای خپل ریپورټس وغیرہ کو جنریټ کړي.
د واپډا د هایډرو پلاننګ یا د اوبو په طاقت بجلی پیدا کولو څنګه نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه سپیرډین منسوبې لپاره د 2019 او 2020 کالنی پرمختي پروګرام لاندې لکتر لگا 4,200 روپے بیا لکھل شوی وی. په فیزیبیلیټی رپورٹ باندې به زر کار مکمل شي او په ډیزاین هم کار روان دی او حکومت هڅه کوي زر پرې کار مکمل کړي. دوی وایي د سپیر ډیم د اوبو ذخیره کولو مجموعي گنجائش 15,333 اکڑ فوټ دی او لږ تر لږه 6 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت هم لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقی حکومت اعلان کړی چې د اگست میاشتې نه به د بجلی په بلونو کې پر هغو کسانو د فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز په نوم ټیکس ختموي چې د میاشتې د بجلی استعمال یې 200 یونټه او یا لدې کم دی. بلخوا خلک وایي د بجلی بل یې کم او دغه ټیکس پرې زیات راځي. د هغه ټیکس دی چې حکومت یې د تیلو نرخ د زیاتوالي له وجې د بجلی پر جوړولو له خلکو اخلي. په روانه میاشت کې د هیواد په یو شمېر ښارونو کې خلکو د بجلی بلونو کې د زیاتوالي خلاف مظاهره هم وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په هغه هیواد کې به د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس سرچارج په نوم ټیکس په هغو خلکو ختموي چې د میاشتې د بجلی خرڅي 200 یونټ او یا لدې کم دی. هلته خلک وایي د 1300 میاشتو په بلونو کې دوه چند زیاتوالی راغلی دی. د مردان یو اوسیدونکی عارف خان وایي د بجلی خرڅي کم خو بل یې زیات راځي.
مسکی بجے 100 یونٹ بل بھرا کلو اب 1200 روپے وہ ساڑھے 1200 اب اس آگا بل چی دن ہوگا 1700-1800 روپے 100 یونٹ 110 یونٹ جوڑی گئی اور دا فیول ایڈجسٹمنٹ چی دن دا خودی حکومت ختم ہو دی خدا فیول ایڈجسٹمنٹ کو دیر جو بل بس ہے وہاں داو تب سے 5000 بل ہو تب سے 5,500 روپے فیول ایڈجسٹ پی ایچ ورتا وہی آب ہو فیول ایڈجسٹمنٹ دا سے شیر چی لگے دا وہ ویاتی ہے لگے حکومت بتا بانی بیزی خرسی ہو آتا تو وہی چی لگے مال فیول پیسے مرا کون.
دا پاکستان په مختلفو ښارونو کې پر روانه میاشت کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي خلاف مظاهره وشوه. د پېښور یو دکاندار قیوم خان مشال رډیو ته وایي چې د بجلی استعمال یې کم او ټیکسونه پرې زیات لګول شوي دي.
7000 روپے بل لاغلي دي 7000 روپے 7000 یونټ 7000 روپے لکه موږ یونټ والی دي او 15,500 روپے پہ ٹیکس لگا دے 15,500 روپے تختے دو لارا ہونی سے یہ مت میں چتا لاڑ نو سب ہوا یہ دی مت میں چتو تختے دو دی مل کے ہو جے سارا پاس نے نئی خبر باورے دورا خبر چے دیرا روانہ میاش کے بوی ٹیکس میں لگ گزارا کئی گیا.
لدی اڑان دی دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تاگس پر درویشتما د قدر پ دوہا کی تخپل سفر پر محل رسنے اسرا پ خبرو کی ویلی وو چے پ پاکستان کی د بجلی پ بلونو کے د فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پنوم ٹیکس پ سم توګه ختموي. خو د پېښور عبدالوحید وایي سږ کال په ګرمیانو کې د بجلی بلونه زیات راغلل او دغه سخت پریشانه کړي دي.
نو چې پرسنټیج په حساب سره راوړي نو تقریبا 20% یا 15% سیو نو هغه سره تقریبا 27 پلس او لاست ټایم په دې گرمیانو کے 20,000-19,000
بلخوا د پېښور د بجلی ورکولو د محکمې یو چارواکي محمد سیف تخپلی هوتی نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د بجلی په بلونو کې بعد فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز په نوم ټیکس د رواني میاشتې نه ختم شي.
د چا چې د میاشتې 200 یا لدې کم یونټه د بجلی خرچوي پر هغوی به اوس دا ټیکس نه لګي. د فیول ایډجسټمنټ چارجز دا ټیکس داسې دی که ستاسو په تیرو شپږو میاشتو کې د 200 یا لدې نه کم یونټ د بجلی استعمال وي نو پر تاسو دا ټیکس ختم شو. دا د نیپرا د قانون تر مخه اخیستل کېږي. د تیرو څو میاشتو نه داسې وه د دې موجوده قیمت د یو یونټ په حساب څخه کم 10 روپۍ دی، خو که چېرې ستاسو د تیرو شپږو میاشتو او د موجوده میاشتو د بجلی استعمال 200 لدې نه کم یونټ وي نو بیا به دا ټیکس څخه کم 10 روپۍ ته راکم شي او دا به د موجوده میاشتې د بجلی په بلونو کې راځي.
د فیول ایډجسټمنټ چارجز اف ایس سی یا فیول پرایس سرچارج په نوم د هغه ټیکس دی چې کله د تیلو نرخ زیات شي نو ورسره د روانې میاشت د بجلی په بلونو کې هم دغه ټیکس زیات راځي. بلخوا د انرژي وفاقي وزیر خرم دستګیر د اګست په 24 په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د حکومت دغه نوی اعلان سره به اوس د اګست میاشتې نه شاوخوا 1.5 کروڑ د بجلی پر هغو استعمالونکو دغه ټیکس نه لګي چې د میاشتې د بجلی خرڅ یې 200 یونټ او یا لدې نه کم دی.
پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے 1.7 کروڑ صارفین ہیں جن کا فیول پرائس سرچارج ختم کیا گیا.
وفاقی حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې خلکو د بجلی په بلونو کې د اضافي ټیکسونو خلاف خپل احتجاج ریکارډ کړ. بلخوا په خیبر پختونخوا کې خلک وایي د ورځې 100 ساعته بجلی نه وي او هلته په ځینو سیمو کې خلک د غیر اعلانیه لوډ شډنګ نه هم سر ټکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د خزو چارو کمیشن مشروای صوبایي حکومت د خزو د ځواکمنۍ د بیلابیلو پروژو په ترڅ کې په بجټ کې 15 لس ارب روپۍ بیلې کړې دي. رفعت سردار د اګست په 25 مشال ریډیو ته د هغو پروژو په اړه معلومات ورکړل چې حکومت یې په خیبر پختونخوا په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې عملي کول غواړي. په همدې حال کې فعالان د حکومتي نوښتونو ستاینه کوي خو وایي خزو ته باید داسې موقع برابر شي چې هغوی له خپلو رواجو نو سره سم د ژوند په هر برخه کې پرمختګ وکړي شي. نور تفصيل د مليحا میرزاده نور. د خیبر پختونخوا د خزو د چارو حکومتي کمیشن مشروای صوبایي حکومت د قبایلي سیمو خزو پرمختګ او ځواکمنۍ لپاره ګامونه پورته کولو ته ژمن دي. ډاکټر رفعت سردار د اګست په 25 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خزو د پرمختګ لپاره روان کال 15 لس ارب روپۍ بیلې کړې دي چې پکې د قبایلي زنانه ونډه هم شامل ده.
د پی ټی آی حکومت 15 ارب روپۍ مختص کړې دي فار وومن ډیولپمنټ پروګرام دا د ټول پروونس لپاره دی، خو لکه حکومت دې ته نه ګوري چې دغه نیولی مرجډ ایریاز کې پاپولیشن ډېر کم دی، دې ته ګوري چې دلته نیډ ډېر زیات دی. نو دې لپاره چې نو دا نہ کالجونه او یونیورسټیز دا غي غواړي چې په ترجیحي بنیاد باندې دغلتا جوړ کړي شي هسپتالونه د خزو د بارے. دا فیصله شوه ده چې د کی پی په هر ډیسټریکټ کې دغه دارول امان جوړيږي، لکه نورم چې ټول کم مراد خزو د ملاويږي نه هغه به د هم ملاويږي نو له مجد ایریا کې انډر احساس پروګرام هر یو وجینه چې سکول د زی نه هغه به فری ایجوکیشن حاصلې او اخر سره سره به هغه سکالرشپ ملاويږي.
ډاکټر رفعت سردار دا خبره وروسته لاغې وکړه چې د اګست په 23 په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د ښځو لومړی کلنی کانفرنس کې د ښځو د پرمختګ، ځواکمنۍ او د هغوی د مسلو د حل په اړه خبرې وشوې. د خیبر پختونخوا د ښځو د چارو کمیشن یا کی پی سی ایس ډبلیو لخوا په جوړه شوې دغه غونډه کې د زمشو قبایلي ضلعو نه هم ښځو ګډون وکړو او د قبایلي میرمنو په موجوده مسلو او حل لارو خبرې وشوې. د قبایلي سیمو فعالان وایي چې د زنانو لپاره دغه شان غونډې جوړول د هغوی پر ستونزو خبرې کول او لپاره حکومتي نوښتونه د ستاینې وړ دي، خو پکار ده چې د دغو زنانو لپاره عملي ګامونه پورته شي. له خیبره د قبایلي زنانو لپاره کارکوونکي جمایمه افریدي د اګست په 25 مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې د ژوند په هر برخه کې په حقیقي مانو کې قبایلي ښځو ته موقع برابر کړی شي، ځکه چې هغوی د هیواد د نورو برخو د زنانو پرتله وروسته پاتې دي.
لري نو په کار کې موږ هغه کې کارونه کوو لکه سکلز ورکو کوو تعلیم نه دي، بل چې څو ماشومان یې غوړه تعلیم موقع ورکو چې موږ کله تعلیم خبره کوو نو اول ضروري دی چې اپورچونټي ورته ملاوي شي، بیا به موږ دا خبره کوو چې هغه پرېږدي یا نه پرېږدي. تاسو خو سیا اپورچونټیز نشته ده کومه ډیسټریکټ چې موږ سره یو یونیورسيټي نشته. سکل بیس ٹریننگ پکار دی ډېر خزي چې دی هغه مختلف هنر لري خو هغه ته پته نشته دی چې دا هنر مونږ چرته استعمال کړو. نن سبا خو ډیجیټل وخت دی، داسې ډېرې ایریاسي چې سره پکې انټرنیټ کار نه کوي نو د روزګار مواقع نشته دی.
له جنوبي وزیرستان نه خبریالې او فعالې رضیه محسود د اګست په 25مه مشال ریډیو سپه خبرو کې حکومتي نوښتونو ته هرکلی وویل، خو زیاته کړه چې قبایلي زنانه به هله د حکومتي ګامونو نه ګټه پورته کړل شي چې د هغوی لپاره موقع په خپلو سیمو کې برابري شي.
په صحیح طریقه سره حکومت د زنانا امپاور کول واړی په کې انټرستډ وي نو په کار ده داسې ټریننګ مختلف داسې اپورتونټیز چې کوم دی هغه په وزیرستان زنانا ته په وزیرستان کې ورکړل شي، د بجاور زنانا ته په بجاور کې میلاو شي، د خیبر زنانا ته په خیبر کې میلاو شي، نو الله باب یا امپیکټ هم وي. الله باب یا مونږه چې کومې زنانا دی ایم با امپاور کیږي هغه با مختلف اپورتونټیز نه فائدہ هم اخیستي شي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته ویل چې په اسمبلی کې په زنانا او غړو جوړه ډله ویمن پارلیمنٹری کاکس په باقاعدګۍ سره کینی او د زنانا او د مسلو د حل لپاره خپل وړاندیزونه د حکومت سره شریکوي. هغه ویل صوبایي حکومت د تعلیم، روزګار، مهارتونو، ډیجیټل مارکیټینګ کورسونو، د کاروبار لپاره د سود بغیر قرضو او دغه شان نورو پروګرامونو له لارې غواړي چې قبایلي مېرمنې د ژوند په هر ډګر کې موقع ته رسایي ولري.
ټول کې اول خو ګوره تاسو ایجوکیشن دی او خاص طور باندې زمونږ مرز ډیسټریکټ لپاره ایجوکیشن لپاره ډېر لوی چې کم هغه دی هغه دادی چې مونږ جنکو ته سټایپند زغه کړی دي. بل زمونږ مرز ډیسټریکټ کې بلکې انفیکټ شاته روزو کې زما یو لایرز ولې یو ګروپ سره دا میټینګ هم شوی وو چې هغه ډېر خوشاله وي چې الته ټیچرز لپاره دی اکوموډیشن په مرز ډیسټریکټ کې دی ته بندوبست کړی دی. اینڈ سیملرلی چې کم زمونږ لایرز دي هغه ته هم الته په لاس اکوموډیشن دی پرووایډ کوي لګیا دي. او تقریبا 5.5 کروڑ چې کم دی هغه د دې خزو تا د سکلز ډیولپمنٹ د پارا دا سپریټ مختص شوی دی. بینک آف خیبر او ایس اے ایف تے اور راستے ہم دی اگی تا سپریټ یو فیمل د پارا تقریبا 2.4 ارب چې کم دی د دې پروجیکټ د پارا سپریټ هغه کړی دی. د انټرست فری لونز چې دې زنانو ته باور کړی کیږي با او دی خپل بزنس سٹارټ کولی شي. زمونږه گرلز سکولز او اگې کې فیمل ٹیچرز ریکروټمنٹ ٹو شو بل 3500 ایل ایچ ویز بھرتیاں نه اوښولې.
دغه حکومتي چارواکو په خپل خبرو کې ویل په قبایلي مېرمنو غږ کوي چې مخې ته راشي، خپل شناختي کارډونه جوړ کړي او له هغو پروګرامونو نه ګټه پورته کړي چې خاص د دوی لپاره جوړ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه اورو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې روانو سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د سوات اډیشنل مرستیال کمشنر ابرار وزیر پرون خبریالانو ته ویل چې لومړنی شمیرې ښایي په سیمه کې سیلابونو او بارانونو کې تر دې دمه 15 کسان مړه شوي دي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د 409 رسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوې چې له سیلابونو نه د ځان ژغورلو لپاره خوندي ځایونو ته ورشي. د 409 مرستیال کمشنر په فیسبوک پاڼه اطلاع ورکړې شوې چې په ټوله ضلعه کې ایمرجنسی نافذه ده. د کابل سیند سره نږدې اوسېدونکي د خوندي د منځنی اورګزو اوسیدونکو پرون په میشتې میلې بازار کې د امن غوښتنې لپاره لاریون کړي. د لاریون مشري په سیمه کې د عوامي نشرګوند یو ځایي مشر اسد ایاز کوله. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د سیمې اوسیدونکو امن او ترقی غواړي او د بدمنۍ خلاف په یو ځای ودرېږي. ځایي انتظامي له دې د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې لګیدلې کرفیو نن په درېیمه ورځ هم روانه ده. ځایي خلک وایي د اګست په 25مې لګیدلې ګرځبندیز یې ژوند متاثر رکړي. د لهغه وروسته ده چې د کورم انتظامیه د اګست په 23مه په سدې بازار کې په تاوتریخوالي کې خلکو ته د مرجوب لیدر وخت وروسته په سیمه کې کرفیو لګوله. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د شپې ناوخته په خطاب کې ویل چې هیواد یې 13 میاشت کې له 1 میلیون ټنو نه زیات زرعي مصنوعات د اوبو له لارې برآمد کړي دي. د روس لخوا د فروری په 23مه په یوکرین د بلا اشتعال یرغل پیلولو وروسته د تور سمندرګي له لارې د غنمو برآمد ودرول شو، خو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب روس او یوکرین د غنمو د برآمد بحالولو موافقه وکړه. او د کرکټ ایشیا کپ له نن نه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی چې د دیشل اووریز کپ په لومړۍ سیالۍ کې د افغانستان او سریلانکا ملي ټیمونه یو بل ته مخامخ شي. د دوی ترمنځ لوبه نن ماښام د پېښور په 9 بجې پیلېږي. په دې ټورنمنټ کې د پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې برخه اخلي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونې د مشال ریډیو په ویب پاڼه د دې سره سره په فیسبوک پاڼه هم کتلی او لوستلی شئ. اوس زه فرخنده اسد د خبرونو ویان د ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار نادره لتا سونه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.